نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله من سورة البقرة دا آيات 63 نواخلا دا 73 پوری کوو إن شاء الله. لس آيات دي أو دا پدريو واقعو باندي مشتمل دي. أولا لفظي ترجمة كوو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و أو إذ شكلا أخذنا، أخذ أخستو توائي، ناي باخر كده أو دا أخذنا مطلب دي من واخستو. ميثاق، ميثاق دا دي روت دي واو ثا قاف، او هم دا دینا وثوق لفظ راوته دی چې کله یو خبره ډیره د وثوق سره وشي، او د دې مطلب وي پخه خبره. میثاق، میثاق کوم ستاسو سره. ورفعنا، رفع اوچت ته وایي. عرفت نوم هم اکثر خلق دي. رفعنا اوچت کړو مونږ. فوق دبره دپاره راځي او تحت دښکته دپاره راځي. كم ستاسو الطور، تور هر هاغ شي چې دا غي د پاس شینوالی وي نو هغه ته تور وایي. خذو، خذ نیول ته وایي. اخذ نیول، اخستل، لکه خلق چې وایي چې غوتری نه دا معنی واخسته نو دا د اخستو په معنی کې هم راځي، نو خذ نیول د پاره هم راځي. خذو حکم دی او د دې مطلب وی چې دا کار وکړه یا ونیسا. ما سو آتینا او بیا کوم راغی. آتی یو لفظ شو او نه بل، او بیا کوم. آتی یو لفظ شو د نه بل معنی شوه او د کوم هم جدا معنی ده. په دې کې فعل هم راغی، فاعل چې څوک کار کوي نو هغه هم راغی، او مفعول چې په چا باندې کار کیږي نو هغه پکې هم راغی. نو درې سیزونه په یو لفظ کې دي، فعل، فاعل او مفعول، درې واړه پکې راغلو. او که چېرې دا خبره مونږ په پښتو کې کوو نو دا به پوره جمله وي. نو دلته د دې خبرې نه پته لګي چې سبحان الله په عربۍ کې د یو لفظ په لیکلو سره ټوله خبره پوره شي. د آتی مطلب دی ورکول، نه مونږ، کوم تاسو له. نو دا آتینا کوم مطلب شو چې مونږ درکړو تاسو له. بقوت سره د قوت. و او اذکرو دا هم فعل امر دی، ٹھیک شوه، یعنی حکم ورکړی کیږي چې ذکر کوی، یاد کړی. ما سو فی کی هی پدے. لعل زکچی کوم تاسو تتقون، تاسو تقوا والا شی، یعنی متقین جوړ شي. ثم بیا تولیتم دا د ول یولی نه دی، یعنی مخ اړول. تولی مخ واړو. تم تاسو من بعدی او د دې مطلب وی رسته، ځکه چې بعد لفظ مونږ هم په پښتو کې استعمالو. د دې مطلب رسته یا پس یا بعد هم راځي. ذلك لدينا فاكو، فاكو لو چری. لا نا فضل الله فضل الله. عليكم او عليكم د دوو حروف نه جوړ دی. على پا کوم تاسو. ورحمته او رحمت داغو او دلته داهو ضمیر دی، لکه مونږ چې وایو چې د هغو مهرباني. نو دغه شان د هو مطلب دی د هغو. لا البتة، دا د زور یعنی تاکید د پاره راځي. لکنتم وی تاسو من الخاسرین، خساره یعنی نقصان مندو والا. و او لقد بشکه، دا هم د تاکید د پاره راځي چې کله په یو خبره زور ورکړی کیږي. علم دا د علم دی یعنی پوه شئ. تم تاسو، الذین په هغه کسانو، اعتدو د دې روټ دی عین دال واو. عداوت لفظ هم د دی نه دی، عدو هم د دی نه دی، دشمنۍ ته وایي، ځکه چې په دشمنۍ کې هم انسان د حد نه وځي. نو اعتدو هغوی زیاتې وکړو من نه کوم ستاسو. فی کی السبتی، سبت د خالی ورځ یعنی سیټرډی ته وایي. او موږ ورته د هفتې ورځ هم وایو. ف نو قل وویل، نه موږ، لا تا هم هغوی. کونو د کن جمع دی، جوړ شئ. قرادتن شادوگان، خاسئین د دې معنی ده ذلیل یا خوار. ف پس جعل جوړ کړو موږ ها هغوی نکالن عبرت. عبرت څه ته وایي؟ داسې شی چې په هغې کې سبق وي د نورو دپاره. لی دپاره، ما د هغو بین یدیها، د بین مطلب دی په منځ کې، یدیها د دوو لاسونو، او بین یدیها چې کله راشي نو د دې مطلب وي مخ کې. ها د هغوی، خلف او د خلف روټ دی خا لام فا. نو دغه شان خلیفه لفظ هم د دې نه وتی دی. خلیفه څوک وي؟ وروسته راتلو والا. موعظته د دې روټ دی واو عین و. نو دا وعظ ته وایي یعنی نصیحت. او وعظ داسې نصیحت ته وایي چې د هغې سره زړه نرمیږي. چې څوک وعظ وکړي نو د هغې سره د سترګو نه اوښکې بهیږي. لی د پاره متقین. نو دلته لی او المتقین یو ځای شو، نو د دې مطلب شو للمتقین، د پاره د متقینو. و او اذ چې کله، قال وویل موسی، موسی علیه السلام، لقومه. نو هر کله چې داسې ضمیرونه راشي، دا موږ چې رحمته وی، بین یدیها مو وی، خلفها مو وی، فجعلناها مو وی، نو دا ها چې راشي نو دا د مؤنث د پاره وي. یعنی په انګلیش کې چې ورته موږ هر وایو، او هو د مذکر د پاره وي یعنی هز. او دې ته زمایر یعنی پروناونز وایي. او زمیر په دې وجه لګي چې د بنده نوم بار بار وانخستی شي، لکه موږ چې وایو چې شي، هر، هی، هز، دا ټول موږ استعمالوو. نو په دې آیتونو کې دا ضمایر ډېر زیات دي، او دا تاسو ته پیژندل دي چې دلته د چا خبره کیږي. نو چې کله وی موسی علیه السلام لقومه، خپل قوم ته، ان بشکه الله، الله تعالی، یامرکم، د دې روټ دی الف میم را، امر وایي حکم ته. نو دا د امر نه جوړ شو. یامرو هغه حکم ورکوي څوک؟ الله تعالی. کوم؟ تاسو له. ان چې تذبحو، په اوله کې تا راغله، نو ذال با او حا دی، ذبحا. نو ذبح کړئ بقرتن. او هم دا لفظ دی چې د دې په وجه د دې سورت نوم ایښودی شوی دی، سورت البقره. دا لفظ بقره دی، نو دې ته بقره مه وایه. نو دا صحیح وایي، بقره وایي غوا ته، یو غوا. او موږ ته څنګه پته لګي چې دلته د یو غوا خبره کیږي؟ ځکه چې په دې باندې تنوین دی، یعنی دا دوه زبرونه چې پی راغلي دي. قالو هغوی اوی، ا ولی تتخذنا، او دا د اتخذا یتخذون دی، د دې مطلب دی سوکار کول، خود وایي نیولو ته، اخستل ادرول کول. نو تاسو کوي، نه زمون سره هزوا مزاق، استهزاء مونږ ویلی وه. الله یستهزئ بهم، دا مهم ويلي وو. قال هغوي أعوذ بالله، دا أعوذ بالله ما أنا منتول لرازي الحمد لله، دا دي مطلب دي چي زو پنا غارم دا الله نا، أن چي أكون زوشم من نا الجاهلين دا جاهلانو نا، دا جمع دا جاهل. قالوا هغوي اوي ادعو دعا وکړه لنا د پاره زمون ربک ستا د ربنا، مطلب د خپل ربنا، یبین بین وایي بیانولو ته، واضح کولو ته، صفا کولو ته، چې هغه بیان کړي لا د پاره نا زمون ما څنګه به وي هیا هغه، دا د مؤنث ته پاره راځي او هیا همیشه یوازي مطلب ډیټیچ راځي. قال هغه اوه انه بشک هغه، او دا هو ضمیر د مذکر یعنی د سړی د پاره راځي، بشک هغه نو دا اشاره چا طرف ته ده؟ الله تعالی طرف ته. یقول هغه فرمایي ان بشک ها هغه، دا ها هم مؤنث والا ضمیر دی ځکه چې دا غوا طرف ته ځي، او بقرتن بقره هم مؤنث وي ځکه چې په آخر کې تا مربوطه راغله، نو هر کله چې تا مربوطه راشي نو دا مؤنث وي. نو بقرتن چې داسې غواوي، لا نه فاردن، دا د فرض یفرضون دی، دا د هغه څیز دپاره راځي چې د هغې غوښه کمه شي، یعنی د بوډاوالي د وجې نه د هغې غوښه کمه شي، کمزوري شي، چې چړه شي. نو دلته د فاریدون مطلب دی چې زړه نوي، یعنی بوډای نوي. ولا او نه بکر زوانه، او په سورت الواقعه کې هم راځي چې ښځې به باکره شي، یعنی ځوانانی به شي. عوانن او دا د درمیانه عمر والا زناور د پاره راځي، بینه په مینځ کې، ذالک د هغې. ففعلوا وکړئ مطلب ډو اټ، دا فعل امر دی، ما سوچی تو مرون، تاسو له حکم درکړی کیږي. پاول سر کی تا دا، نو دې مطلب دی تاسو، ارون یې په آخر کې دی، یعنی را واو او نون، نو دا د جمع د پاره راځي. په مینځ کې حمزه میم را دی، یعنی امر، او امر حکم ته وایي. نو تو مرون مجهول دی، او د مجهول معنوي چې پاغې کې د فاعل پته نه لګي چې دا کار چا کړی دی. ټیک شو، لکه یو مثال به واخلو چې خلک وایي چې قتل شوی دی، نو پاغې کې دا پته نه لګي چې دا قتل چا کړی دی. ټیک شو، نو چې څنګه مونږ وایو چې قتل شوی دی، نو دا مجهول فورم دی. امید دی چې پوه شوی به، او که څوک پې نه پوهېږئ نو هیڅ خبره نه ده، رو رو به پوه شئ انشاءالله. صرف اوری نو ستاسو غوږونه او ذهن به د دې لفظونو سره اشنا شي، عادت بشي. قالو هغوی اوی ادعو دعا وکړه لنا د خپل ربنا، یبین چې هغه بیان کړي لنا زموږ دپاره، ما چې څنګه به وي لونو رنګ، چې کوم قدرتي رنګ وي د سوسیز، نو هغې ته لون وایي. ها د هغې. قاله اوی چا وی موسی علیه السلام، انه بشک هغه، او دلته د هو ضمیر الله تعالی طرف ته ځي. یقولو هغه فرمایي ان بشک ها هغه، مطلب غوا، بقرتن یو غوا ده، صفرا او اسفر زیړ رنگ ته وایي، لکه اسود چې تور ته وایي، احمر سور ته وایي، او صفرا مؤنث دی د اسفر. فاقعن چمکدار، چې ډېر پړقېږي، او دا شوخ رنگ وي، د دې روټ دی فا قاف عین. لونو رنگ ها داغې، د سرن دا د سرور نه دی چې هغه بندله مزه ورکوي، خپری لګي، د سرن چې خښکاري، الناظرین کتو والته، ناظرین جمع ده د ناظر، او نون ضا رای روټ دی، نظر کتو ته وایي. قالوا هغوی اویل ادعو لنا دعا وکړه ربک د خپل ربنا، یبین چې بیان کړه لنا مونږتا ما هي چې څنګه به وي ان بشکه البقره هغه غوا تشابه او دا د شبه نه دی چې په یو سیز کې شبه وي یعنی کنفیوژن وي یعنی مونږ پوهیږو نه علینا دا د علا او نا نه جوړ دی نو علا با نا مونږ و انا او بشکه مونږ ان شاء الله کچری اغاڑی الله لا البته مهتدون هدایت بیا مندو والدی قال ویل انه بشک هغا یقولو هغا فرمائی انها بشک هغا بقرتن دا سغادا لا نا ذلولن دا دی روٹ دی ذال لام لام ذلیل لفظ هم د دې نه دی یعنی چې د هغې نه ډېر زیات خدمت واخستی شي چې د ډېر محنت سره ستړي شوي چې کمزوري وي او د دې نه مخکې چونکې لا راغی او د لا مطلب وي چې نه نو لا ذلول چې د هغې نه کار نه وي اخستی شوی تثیرو فا واو او رای روټ دی ویلی شي شلیدو ته لکه چې خلک یوه وکړي او ځمکه واړوي او بیا په کې سیزونه کړي نو تثیرو چې یوه یې کړي وي الارض ځمکه ولا او نه تسقي اوبونه ورکوي الحرثه پټیله حارث کسان ته وایي او حرس وایي پټي ته مسلمتن چې صحیح سلامته وي لا نه شیته چې صداغ یا نشان پرې وي فیها په هغې قالو هغوی اوی الان اوس جئت جاءت لو ته وایي لیکن چې مخکې ترینه باراشي نو دا راوړلو ته وایي نو جئت تا راوړو بالحق حق فذبحوها پس هغوی ذبح کړه هغه او دلته چې څومره ځله د ها دا ضمیر راغلی دی نو دا هر ځل بقره طرف ته ځي و او ما نا کادو دا د کادا یو کادو نه دی نږدې کولو ته وایي نو کادو یعنی هغوی ډېر نږدې دي کار کولو ته نو کادو کولو ته نږدې وو یفعلون چې هغوی کړی وې و اذ او چې کله قتلتم تاسو قتل کړو نفسا یو نفس مطلب یو سړی فدارأتم دال را حمزه یو سیز غرزول او د فد د را تا معنه ده چې یو بل غرزول یعنی په چا سو الزام لګول نو دلته د دې مطلب دی چې په یو بل باندې الزام لګول تم تاسو فی ها فی کی ها هغې مطلب په هغې کی والله او الله تعالی مخرجون دا د خرجنه دی وستو والو وو ښکار کولو والو وو ما سوچی کنتم وی تاسو تکتمون تاسو پټول فا پس قلنا وی مونږ اضربو ووهی هو هغه او دلته د هو ضمیر د چا طرف ته ځي مقتول طرف ته یعنی څوک چې قتل شوی وو بی سره بعدی د بازو د بازو مطلب زینو ها د هغې یعنی د هغې د بازي حصے سره کذالک دغشان یحیی الله ژوندي کوي الله الموتا مړي و یریکم راء لیدو ته وایي یوری نو هغه ښکاره کوي کوم تاسو ته آیاته آیتونه خپل نښې خپلې لعلکم چې تاسو تعقلون د دې روټ دی عین قاف لام د دینه عقل جوړیږي او پاول سر کی تاراغه د دې مطلب دی چې تاسو او واو نونی په اخر کې دی نو دا د جمع د پاره راځي چې تاسو د عقل نه کار نه اخلي الحمدلله د دې زې پوری زموږ ترجمه وا او اوس به ان شاء الله مونږ د دې آیتونو تفسیر ګورو د آیه 63 او اخلا د 73 پوری او پدی کې به درې واقعې ګورو. د ټولو نه مخکې مونږ یو ځل بیا آیت نمبر 62 ګورو، یعنی دوه شپیتم آیت چې دی. الله تعالی په هغه آیت کې فرمایلی دی، هغه خلک چې ایمانی را وړی دی، چې څوک یهودیان شو، نصرانی شول او صابی شول. صابی څوک وو؟ دوی به په عراق کې اوسېدل او هغوی به وی چې مونږ په دین ابراهیمی باندې یو، لیکن په هغوی کې ډېر خرابې راغلی وو، او مشرکین مکه والو به هم وی چې مونږ په دین ابراهیمی باندې یو. نو ظاهره ده چې د وخت سره سره بیا په دین کې خرابې راشي، نو دوی به بیا د ستورو عبادت کوو. او که په ظاهره باندې خلک دې آیت ته وګوري، نو هغو ته داسې ښکاره کېدی شي چې په دې کې دا ویلی شوي دي چې که څوک په الله په اخیرت باندې یقین ساتي، هغوی نیک کارونه کوي، که هغه یهودی وي، عیسایی وي او صابی وي، خو چې هغه نیک کارونه کوي، چیریټي والا کارونه کوي، نو هغه به جنت ته ځي. هغه خو هسې هم الله مني او د قیامت ورځ، او که د هغو هر قسم ایمان وي، نو بیا خو هغو له جنت ته تلل پکار دي، او د هغې دلیل دا آیت اخلي. او که دغه شان وکتی شي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چې چا وویل لا اله الا الله نو هغه به په جنت کې داخلیږي. نو ولې د دې څه مطلب دی چې د محمد و رسول الله ویلو ضرورت نشته، او نسو د عمل کولو ضرورت شته؟ نو اولنۍ خبره دا ده چې صرف یو آیت مونږ واخلو او یو حدیث واخلو، نو د هغې په بیسز باندې مونږ دا فیصله نشو کولی چې د ایمان راوړلو ضرورت نشته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. او چې مخکې راغلی دی، و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به، چې مونږ کله داسې وې او ما تاسو ته ویلي وو چې دا ډېره امپورټنت رکو ده، او په هغې کې دعوت ورکړی شوی دی چې ایمان راوړی په الله باندې، او چې سی نازل کړی دي په هغې باندې. د دې مطلب دی چې په دې قرآن باندې ایمان راوړل ضروری دي کنه، او په قرآن باندې ایمان راوړل داسې دي لکه چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی شي. نو دا ډېره انډرسټوډ خبره ده چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل خو مست دي. که چېرې تاسو و عامل صالحا نه پس داسې پوه شئ چې فی ایامهم، که دا تاسو په بریکټ کې ولیکئ چې په خپل خپل وخت باندې، نو بیا ټوله خبره په ذهن کې راځي. که هغه یهودیان دي، صابی دي، نصارا دي، او که مسلمانان دي، که هغوی په الله تعالی باندې او په آخرت باندې ایمان راوړي، لیکن دا د هغوی د وخت خبره ده. او د یهودیانو د کوم وخت خبره ده؟ چې کله موسی علیه السلام، یعنی د هغوی پیغمبر، ژوندی و او عیسی علیه السلام لا نه و راغلی، نو د هغه وخت یهودیان په صحیح لاره وو، او د هغوی دپاره اجر عظیم و، او د هغوی دپاره یره او غم نشته. هم دغه شان هغه عیسایان کوم چې د عیسی علیه السلام په ورځو کې وو، او د هغوی په الله تعالی باندې ایمان و، او په ورځ د آخرت او نیک عملی کړی و، ځکه چې په هغه وخت کې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا نه و راغلی، نو په هغو باندې به څنګه ایمان راوړو؟ زما د دې خبرې مطلب دا دی چې هغوی په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړی و، او په هغه وخت کې هغه نبی و. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې ځینې خلک داسې وو چې هغوی په توحید باندې وو، لکه د حضرت عمر رضی الله عنه اوخی چې وو، د حضرت فاطمه بنت خطاب خاون وو، حضرت سعید بن زید د هغوی چې کوم پلار وو، د هغو متعلق دا راځي چې هغه د تلو په وخت کې دا خبره کړې وه، یعنی د وفات کېدو په وخت کې، چې ای الله، زه خو صرف ستا بندګي غواړم، لیکن ما ته پته نشته چې څنګه وکړم. نو هغه په توحید باندې وو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا نه و راغلی، لیکن چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، نو بیا په هغو باندې ایمان راوړل ضروری شو کنه. امید دی چې تاسو په دې خبره پوه شوي یئ. او بیا دلته یو بله خبره چې ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دا خبره مونږ مخکې کوم ځای ویلي وه؟ دا مونږ په آیت 38 کې ویلي وه، او هلته راغلی وو ف فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نو هل تدا ویلی شوی وو چې زما د طرف نه به تاسو له هدایت راځي، او چې څوک به د هدایت په لاره ځي نو د هغو دپاره به هیڅ یره او غم نه وي. نو هلته خبره صفا ده. نو هلته د یری او غم دپاره یو شرط راغلی و او دلته بل دی. مطلب دا دی چې کچری تاسو غواړئ چې زمونږ د سویره یا غم نه وي، نو تاسو له به په هر قسم هدایت باندې یقین راوړل وي. او د آیت 63 نه واخله د 73 پورې به مونږ درې قصې ګورو. اوله واقعه په آیت 63 او 64 کې ده، نو دا په یو بریکټ کې را بند کړئ چې دا د الله تعالی حکم دی او دا د کتاب نه د مخ ګرځولو سزا ده. دویمه واقعه ده په آیت 65 او 66 کې، او د دې مضمون دی چې د یو کلي د نافرمانه خلکو عبرتناکه سزا. او دریمه واقعه ده د آیت 67 نه واخله د 73 آیت پورې، په دې کې د غوا د ذبح کولو حکم دی. نو په دې طریقه به ستاسو دپاره پوهېدل آسان شي انشاءالله تعالی، او تاسو ته ځان له د عمل خبرې لیکل وي. او په شپیتم آیت کې دا و چې هرې قبیلې ته د خپلو اوبو څکلو ځای معلوم و چې موږ ته د کوم ځای نه اوبه څکل دي. نو علم اخستل ضروری دي، پوهېدل ضروری دي. نو خوړل او څکل منع نه دي، خو موږ ته په ځمکه باندې فساد نه دي کول چې د الله تعالی نعمتونه استعمال کړو او بیا فساد کوو او ګرځو په ځمکه باندې. په آیت 16 کې تاسو ګورئ خوراک څښاک منع نه دی، خو زموږ دپاره د عمل څه خبره ده؟ که نن زه قرباني وکړم نو د جهالت تیارې به لرې شي، ټیک ده؟ الله تعالی نن کتاب موږ له په لاس کې را کړی دی. کچری نن زه صرف په خوراک پخولو صفایانو او دې سیزونو کې ولګم او یو ادنا سیز له زه د یو اعلی سیز باندې فوقیت ورکړم، نو د الله تعالی کتاب به څوک ژوندی کوي؟ او که نن ما دا قربانی ورکړه د دې کتاب په خورولو کې، او کچری موږ دا په خپلو کورونو کې ژوندی کړو، نو د چراغ نه چراغ بلیږي، د یوې مومبتۍ نه بلې ته رڼا ملاوېدی شي، او تاسو به وګورئ چې ټول ماحول به بدل شي. نو ما ته د دې لپاره کوشش کول دي چې زه کوم ځای ادنا سیزونه اخلم او اعلی پرېږدم. او بیا تاسو په دریم آیت کې ګورئ چې په الله تعالی باندې ایمان، په آخرت باندې ایمان او نیک عمل، د دې نه بغیر نجات نشته، بنده نشي بچ کېدی. او په الله تعالی داسې ایمان راوړل دي چې څنګه هغه غواړي، او په آخرت باندې داسې ایمان راوړل دي څنګه چې الله تعالی په خپل کتاب کې فرمایلی دي، او نیک عمل هغسې کول دي چې څنګه الله تعالی غواړي. او داسې چرته هم سوچ مه کوئ چې زمانه عمل نه کیږي، ځکه چې کو عمل نه وي نو بیا بچ کېدل یعنی نجات پرېږدئ، ځکه چې عمل ضروری دی. او دغه شان تاسو په هر سبق کې ځان له د عمل خبرې لیکئ چې زما دپاره پکې د عمل څه خبرې دي، او دا موږ لف پرېږدئ چې موږ دا نشو کولی، هغه نشو کولی، فلانې داسې کوي، نو هغه پرېږدوئ، ما ته څه کول دي. زه د خپل را روان وخت څنګه پلانینګ وکړم؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سبق په رڼا کې کوم چې ما وې، انشاءالله تعالی دا به تاسو له ډېره فایده درکړي. اولنی حکم هغوی له څه ورکړی شوی و او هغوی ته څه خبره شوې وه؟ نو موږ به اوس آیت نمبر 63 ګورو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، او چې کله موږ واخیسته د هغوی نه پخه وعده. میثاق کومې وعدې ته وایي؟ یو وی عامه وعده او یو وی میثاق. په دې کې چې دوو طرفونو ته کوم خلق وي او هغوی د یو بل سره عهد کوي، نو هغوی په هغه خبره ښه پوه وي چې زه د څه دپاره کانټراکټ یعنی عهد کومه. دواړه کسه ښه په دې خبره پوه وي، ټیک ده؟ نو د دې نه پته لګي چې الله تعالی د هغوی نه پخه وعده یعنی میثاق واخیسته، او هغوی په دې خبره ښه پوه وو چې هغوی د کومې خبرې وعده کوي. داسې نه وه چې هغوی ته پته نه وه. د دې مطلب دی چې الله تعالی هغوی ته هره خبره واضحه کړې وه، صفا کړې وه، او د هغوی نه یې څنګه میثاق اخیستی و؟ ورفعنا فوقكم الطور، او اوچت کړو موږ ستاسو د پاسه تور، یعنی الله تعالی غر د یخه راوویستو د بیخی را ویستو او د دوی د پاسه اوچت کړو. داسې وعده یې د هغو نه واخیسته. دا د کومې وعدې خبره ده؟ نو دلته مونږ ته په خپل سبق کې لږ وروسته تلل دي. تاسو ته یاد دي چې کله موسی علیه السلام تللی و او هغوی تورات راوړو، کتاب یې راوړو، په هغې کې د ژوند د تیرولو احکامات وو. نو هغوی اوله سو اعتراض وکړو، هغوی اوله دا اعتراض وکړو چې مونږ خدا نه منو چې دا د الله تعالی د طرف نه دی، مونږ هلته بوزه. دا خبره درته یاده ده چې مونږ ویلي وه موسی علیه السلام هغوی کوهی تور ته بوتلل له ځان سره، او بیا یې وی چې اوس مونږ ته الله تعالی وخیا، مونږ څنګه یقین وکړو چې دا د الله تعالی آواز دی؟ نو هغوی ټول مړو شو، او بیا الله تعالی هغوی ژوندي کړل. بیا هغوی دا خبره ومنله چې ها واقعي دا د الله تعالی د طرف نه دی، لیکن بیا یې وی چې په دې خو عمل کول ډیر ګران دي، په دې باندې مونږ عمل نشو کولی. نو بیا الله تعالی تور غر د هغوی د سر د پاسه اوچت کړو، او هغوی دومره ویرېدل چې د یری د لاسه په سجده باندې پرېوتل، او په سجده باندې داسې پراته وو چې د سترګو د کنارو نه یې پټ پټ کتل چې چېرته غر خو نه دی را روان چې په ما را پرېوځي. نو د یو طرف نه یې کتل هم او په سجده هم پراته وو. نو په دې طریقه الله تعالی د هغوی نه عهد واغستو، او دا سجده د هغوی ډېره خوښه وه چې د دې سجدې په وجه مونږ بچ شوي وو، ګنې غر به په مونږ را پرېوتی وو. نو تاسو سوچ کوئ چې څومره په سخته طریقه د دوی نه عهد اغستی شوی وو، او دوی ته یې څه فرمایلي وو؟ خذو ما آتیناکم بقوه، ونیسئ دا مونږ چې تاسو له درکړی دی د قوت سره، په مضبوطۍ سره نیول دي. څه شی؟ الله تعالی هغوی له څه ورکړي وو؟ تورات، کتاب. دا مونږ چې درکړی دی که نه، نو دا اوس په مضبوطۍ سره ونیسئ. نو دې خبرې څه مطلب شو؟ ولې دا کتاب به هغوی د ځان سره ګرځوو چې چېرته به هغوی تلل؟ څنګه به یې نیوو د مضبوطۍ سره؟ یعنی اوس هغوی له په دې باندې عمل په کار دی چې دا صرف د صفو په شکل کې نه وي پروت، دا الفاظ چې په جلدونو کې بند وي او په المارو کې پراته وي، بلکې په دې کې چې کوم احکامات دي او هدایات دي، نو په هغې باندې عمل وکړئ او په دې طریقه دا په مضبوطۍ سره ونیسئ، ټیک ده؟ او دویم یې ورته څه خبره وکړه؟ واذکرو ما فیه، او یاد کړئ چې څه په دې کې دي. نو د دې د یادولو مطلب دا نه دی چې بس حفظ یې وکړئ، بلکې دا چې دا کتاب وایئ، دا یې زده کوئ او په دې ځان ښه پوهه کړئ، د دې تذکیر دی دا، ټیک ده؟ نو اوله دا چې د خذو ما آتیناکم بقوة، یو مطلب دا دی چې دا په مضبوطۍ سره ونیسئ او دا یاد ساتئ. او د یاد ساتلو یو طریقه څه ده؟ دا په هر ځای کې بیانول. که په خپلو کې بنده خبرې کوي او یو خبره یاد ساتئ، چې کله انسان د فضول خبرو نه ځان بچ کړي، نو بیا په دې خبرې کولی شي. او چې د چا په خبرو کې هر وخت دنیا ده، نو هغه بیا چرته د الله ذکر نشي کولی. نو د هغوی نه دا عهد اخیستی شوی و، دا وعده ترینه اخیستی شوی وه، لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا پیدا شي، متقین جوړ شئ، چې تاسو بچ شئ. متقی څوک دی؟ دا لفظ د وقا نه دی، او د وقا مطلب وي بچ کیدل. د دې روټ دی واو، قاف او یا، چې ستاسو نجات شي، بچ شئ، چې تاسو د الله تعالی د عذابونو نه بچ شئ. که بچ کېدل غواړئ، نو بیا به درته دا نیول وي او د دې ذکر به کوئ. ښه، اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې زموږ دپاره د کتاب د نیولو څه حکم شته، او که دا صرف د بنو اسرائیل لپاره وو؟ نو دا خبره یاده وساتئ چې د الله کتابونه سوله راځي. مخکې هم مونږ خبره کړې وه چې الله تعالی موسی علیه السلام له کتاب هم ورکړی وو، او هدایت یې ورله هم ورکړی وو، سوله یې ورله ورکړی وو، لعلکم تهتدون، چې هدایت بیا مومي، کتاب د هدایت لپاره وي. او نن مونږ بل مطلب اخلو. د کتاب سره څو رویه پکار ده، یعنی څو ایریټیوډ پکار دی. له دې سره زموږ خلک څه کوي؟ چې د چا جابونه یا ښکلي کپړه پاتې شي، نو د هغې نه د قرآن غلاف جوړ کړي، او بیا هغوی وایي چې قرآن له مې داسې ښکلی غلاف جوړ کړی دی، او بیا قرآن په هغې کې بند کړي او کیږدي، او دغه شانې په تاخ کې محفوظه کیږدي. نو په دې طریقه مونږ قرآن له عزت ورکوو، او الله تعالی څه فرمایلی دي چې تاسو څه وکړئ؟ کچری مونږ له داسې کول پکارو نو بیا خو الله تعالی دا فرمایلی و دلته چې تاسو د کتاب عزت کوی او برېږدئ، لیکن هغوی ته یې فرمایل چې دا په قوت سره ونیسئ، یعنی دا سیریس واخلئ. او مونږ ته ویلې شوي دي چې واعتصمو بحبل الله جميعا، چې د الله تعالی رسۍ په مضبوطۍ سره ونیسئ. او په یو حدیث کې راځي چې دا قرآن د الله تعالی دسترخوان دی او د دې نه چې څومره اخیستې شئ نو واخلئ. نو دا د الله تعالی رسۍ ده، دا ونیسئ. او چې چا د الله تعالی دا رسۍ ونیوه نو دا به د هغو دپاره د حفاظت سامان وي، دا به د هغوی حفاظت کوي، دا رسۍ ده د الله. نو مونږ ته هم ویلی شوي دي چې واعتصمو په مضبوطۍ سره ونیسئ، لکه څنګه چې هغوی ته ویلی شوي وو چې خودو ما آتیناکم. نو مونږ ته هم په دویمو الفاظو کې دا خبره شوې ده، لیکن مونږ چېرته دا په مضبوطۍ سره نیولی دی یا په قوت سره مو نیولی دی، او یا مو د دې ذکر کړی دی چې د دې په ذریعه یادګیرنه وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قرآن زده کړئ او دا وایئ، ځکه چې څوک دا د تهجدو په وخت کې ولولي نو د هغه مثال د هغه کلاوي تیلی په شان دی چې هغه د مشکو نه ډکه وي او د هغې نه خوشبویي په ټول کور کې خوره شي. نو چې کله تاسو د قرآن په تهجدو کې وایئ نو ستاسو په ټول کور کې به خوشبویي خوره شي. او مونږ وایو چې مونږ خلک راوغواړو او ختم وکړو، په خپله خو یې مونږ وایو نه. نو ګورئ په حدیث کې راځي چې تاسو په خپله پاسئ او په تهجدو کې دا وایئ نو په ټول کور کې به خوشبویي خوره شي د قرآن. او چې چا قرآن زده کړو او اوده شو، یعنی تهجد یې ونه کړو، نو د هغې مثال د هغه تیلی په شان دی چې د هغې خوله بنده شي. په تیلی کې خوشبویي خو ده، لیکن تاسو ورله خوله بنده کړې ده. نو دا وایئ په تهجدو کې. په ترمذی کې، په ابن ماجه کې، په ابن حبان کې دا روایت دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ، هغه ته واپس شئ. د الله تعالی د قرب حاصلولو بل یو ذریعه نشته، ځکه چې دا قرآن د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی. که د الله تعالی قرب غواړئ، هغه ته نږدې کیږئ، مقام او مرتبه حاصلول غواړئ، نو د دې دپاره بهترینه طریقه ده د الله تعالی کلام. او چې څوک انسان دا وایي او عمل پرې کوي، نو د هغو مور او پلار ته به تاج په سریږي او هغه به د نور نه جوړ وي د قیامت په ورځ. او دوه به داسې جوړې اغوندي چې د هغې مقابله به په ټوله دنیا کې هیڅوک نشي کولی. نو هغوی به تپوس کوي چې یا الله، دا جوړې موږ ته په سوه جمیله او شوي دي. نو هغوی ته به وویلی شي چې ستا بچي چې کوم قرآن ویلی دی د هغې په وجه. نو چې څوک دا اوایي او عمل پرې وکړي دا هغوی دپاره، ټیک نه؟ الله تعالی دې مونږ ټول اهل القرآن جوړ کړي او د عمل کولو توفیق دې راکړي. آمین یا رب العالمین.